سلام و وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ اسمه که تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سیسي فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. د یو چا د افغانستان څنګه نن دوشمه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېزې ولري. یو چا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپلې بقال پره بشری مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق سره د کتنې پر مهال په اچ کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د ونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دی هېواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي جدي پر دوه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هیڅ هېواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. سعودي عربستان یو له هغو هېوادونو دی چې 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. د ایران د یو چارواکي ویلي چې ایران ته د پولي له لارې د بیا اسناده کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوي دي. ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پوله به د اسنادو کډوالو د داخلي دود مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنوي د راپورونو له مخې ښاغلي رادان په یوه کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بیا اسنادو کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خنډونه جوړ شوي دي. ایراني چارواکو په زمري میاشت کې ویلي و چې افغانستان سره پر پوله د موانو جوړولو کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي او دا کار افغانستان سره په تفاهم کیږي. د کاروالی نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له روابط خار څخه زرګونه کسان تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تېرو 15 ورځو کې د شمالي کوردافان ایالت له دغه ښاره له زر څخه تر 300 پورې کورنۍ بې ځای شوي دي. په امرابه ښار کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تېره اونۍ پیل شوې دي. په عین حال کې په الجزیرې مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کاروالی نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې له پرله پسې نښتو وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. او وروسته خبر هم ده چې بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 کال کې د لومړی ال کلاسیکو ګټونکی شو. د اسپانیې په سوپر کپ کې خپله 15 بریا ونمانځله. په سعودي عربستان کې تېره شپه د اسپانیې د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید له یو بل سره مخامخ شول. کلیان امپاپي د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15 دقه کې ووهه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 20 دقه کې ووهه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اورئ.
د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او د ماسترۍ د سندونو پر وړ کې نیوکه
دا چې ډیر ځوانان زما په شان ته د وظیفونه محروم دي سره له دې چې ډیر معتبره تحصیلي اسناد لري.
افغانستان کې د غاز نیول په خریری شوې دي.
نو په لومړی قدم کې دا کسان چې غاز نیولې دي آزاد هواته پروېسل شي
او د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت تر ټیټل وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان له پانتونونو یو شمېر فارغ شوی کسان او د زده کړو د برخزینې فعالان د طالبانو د حکومت د اعلان ته پیشاري سره چې وایي د دینی مدرسو زرګونو فارغانو او دینی عالمانو ته د لسانس او ماسترۍ سندونه ورکوي. د اندېښنې وړ بولي دوی له ازادي راډیو په خبرو کې ویل چې د ټاکلو شوي معیارونو له پوره کولو پرته د تحصیلي سندونو ویش به دغه سندونو اعتبار ته لوی زیان ورسوي.
د طالبانو د حکومت د اعلان چې د ازموینې له اخیستو وروسته به د مدرسو شپږ ویشت زره زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټري سندونه ورکړي د پوهنتونونو د ځینو فارغانو او د زده کړو د برخې د یو شمېر فعالانو اندېښنې راپارولې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په داسې حال کې چې دوی له پوهنتونونو د فراغت او تحصیلي سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر زیار ګاللی، خو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې د خپلو پلویانو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی چې دغه ولایت د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خپل ټولس کله ښوونځی وویل او بعد له دې نه کندوز پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی ولوسته. سره د دې چې ډېر مشکلات مې درلود، اقتصادي وضعیت ترخه نه و، د کورنۍ په مرسته مې دا کار وکړ او پوهنتون مې خلاص کړ. او بل د دې چې طالبان راغلل او د طالبان راتګ سره خپله داسې کسان پېژنم او دقیق معلومات لرم چې په ډېر آسانۍ سره معتبر اسنادونه د ګوناګون لاسته راوړل، دا د پوهنتونو اعتبار په سوال لاندې راوستی.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
دغسې ډېر ځوانان زما په شان ترې د وظیفونه محرومه دي، سره له دې چې ډېر معتبره تحصیلي اسناد لري او دا ډېره ناانصافه پرېکړې دي چې د اوسني حاکم نظام لخوا نه یا طالبان لخوا نه د افغانستان پر ولس عملی کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د ازموینو له اخیستو وروسته به د مدرسو 26,000 زده کوونکي او دیني عالمانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ورکړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د دغو کسانو د ازموینو اخیستو بهیر د شنبې ورځ د جدي 22مه د 6 ورځو لپاره په 1 ولایتونو کې پیل شو. په اعلامیه کې راغلي چې په دې ازموینه کې به د مدرسو 15,000 طالبان د عالمي سند او نور 11,000 کسان به د عالي سند ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مخکې ویلي چې عالي سند د لیسانس او عالمیه د ماسټرۍ له سند سره برابر دی. که څه هم په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې تر دې وړاندې له څومره کسانو د ورته سندونو د ورکړې لپاره ازموینې اخیستل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2 کالو راهیسې طالبان په بېلابېلو ولایتونو کې د دیني مدرسو له فارغانو ورته ازموینې اخلي. د زده کړو د برخې فعالان له ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د منل شویو اصولو له رعایتولو پرته د تحصیلي اسنادو ورکړه د دغه سندونو اعتبار ته د زیان سربیره د بې عدالتیو لامل هم کیدی شي.
اعتبار کسبول اوږده پروسه ده، د اعتبار د لاسه ورکول ډیر لند کېدلی شي. د تحصیلي اسنادو په یو نظام کې ورکړ شي او هغه ستاندرد اصول او قواعد ونه لري، معینن په دې کې د سترو بیا عدالتیو موجب په دې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په جوامعو په نور تاریخو کې باید موجب د دې شي چې بیا د دې دورې تمام اسناد ملغا شي.
د یادونه ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم پر افغان جنو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې، خو هم مهاله یې دیني زده کړو ته پام ډیر کړ. د زده کړو د برخې فعال صلاح الدین سعیدی وایي د ټولنې پرمختګ لپاره دواړو اړخونو ته لازمه توجه پکار ده چې په ټکو یې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 40,000 دینی مدرسې او مرکزونه جوړ کړي چې څه باندې 3.5 میلیونه کسان پکې په زده کړو بوخت دي. خو دغه وزارت دغه شان ادعا کړې وه چې دوی 300 زیات ښوونځي هم جوړ کړي چې په خبره ټول ټال په ښوونځیو کې 10 میلیونو څخه زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر ولایتونو د سیمه ییزو ټولګیو د بندولو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. سیمه ییز یا محلي ټولګي هغو نجونو او هلکانو یا ماشومانو ته دي چې د ښوونځیو د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بې وسلۍ او ټولنیزو محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ژمی د موسم لپاره سره بهاله به هم د تیر کال په شان په افغانستان کې د غازو نیولو لامل د موسم د مسموم کېدو او مرګ پیښې ډېرې شوې دي. د پلازمینې کابل شمیر ستوډونکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سړی هوا پر رسیدو سره د خپل کورونو د ګرمولو لپاره د غاز له کارولو پرته بل خلاره نه لري. نور حال په دې راپور کې
صبح وقت نماز صبح میخستاندش دیدن که در حال جان دادن هستن و فوراً به شفاخانه بردن.
نقیب نومیگی او د کابل ولایت اوسی دون که دی د خپل ماما کیسه کوي.
سن مامم گاز روشن کده بود که اتاق
مو دمو خیز ماما گاز لگوله و چی کور گرم شی پا ناپامه که خوب وڑه و کنه هیت کلا بایداسه نکول. سهار دل منزه پا وقتی دو خولو لپاره ورغلو گوری چه دو مرک پا حال که ده کلا چه شفخانه تا یو ور داکتران وویل چه نوخته شوه مونگ بخنه غوارو جالب داده چه پا کور که هیز دو گاز بوی نو چه گوا که گاز خور شوه وی او ده دی مسموم شوه وی.
شمس الحق چې د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو ورور ګاز ونیولی و خو روغتون ته له وړلو وروسته ژغورل شوی دی.
څو ورځې مخکې مې ورور حمام کاوه، ګاز یې له ځانه سره حمام ته وړی و، ګاز ونیولی و او په تشناب کې غورځېدلی و. موږ ژر خلاصې هوا ته راویست او څو دقیقې وروسته ښه سو. ټوخه یې کاوه او ویل یې چې حس کوي سایه بندیږي. روغتون ته مو بوت، ډاکټر دوا ورکړه. څو ورځې ټوخېدی، حال یې خراب و.
د ګاز نیولو د پیښې ډیری قربانیان هغه کورنۍ دي چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره ګاز کاروي. د راپورونو له مخې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د پکتیکا ولایت 15 غړي چې د درملنې لپاره خوست ته تللي وو د ګاز نیولو له امله مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل تازه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روان ژمي له پیل څخه تر اوسه 24 کسان د ګازو نیولو له امله مړه شوي دي. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې 894 کسان د ګاز نیولو له امله د روغتیایي ستونزو په دلیل روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. ډاکټران وایي چې په کوټه کې د کاربن مونو اکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او د خلکو د مړینې لامل کیدای شي. دوی ټینګار کوي چې که څوک ګازي بخاری کاروي نو هر څو ساعتونو وروسته باید د کوټې هوا بدله شي. ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه چې که څوک ګاز ونیسي له هر څه مخکې څه باید ورسره وشي ازادي راډیو ته وویل.
نو په لومړی قدم کې دغه کسان چې ګاز نیولې دي آزاد هوا ته راوستل شي او دوی ته وویل شي چې ژور ژور نفسونه واخلي، یعنی عمیق نفس باید وکړي. دوهم د هغه غټ لباسونه یا ګرم لباسونه که چیرې پر ځان کې وي هغه باید وویستل شي. او دریم هم که دغه کسان نور هم وضعیت خرابیږي، یعنی د کوما حالت خواته ځي، په دغسې وخت کې باید هرو مرو باید هغه نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې د ګاز نیولو له امله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. دا پیښې تر ډیره د بې احتیاطۍ، د خراب اقتصادي وضعیت له امله رامنځته شوي دي. بیکاري او د بېوزلۍ پراخېدل د دې لامل شوی چې ډیری خلک د ژمي په موسم کې خپلې اړتیاوې په سم ډول پوره نه کړي. نړیوالو سازمانونو مخکې ویلي و چې روان سخت ژمی د افغانستان د بېوزلو او زیانګالو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل شوو د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی د پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د اسرایل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدراعظم تېره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي، په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیز لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیر شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نن د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربن او د پاتې یرغمل سوی د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور لمخې دریو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړي او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نشولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره دغه خبرې کړې، ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبري ایجنس راپور ورکړی امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشرۍ دورې له پای ته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سلا وسی. سپینی مانی په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پای ته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان لمخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربن پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پای راهیسې له 6400 ډیر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډیره برخه ویجاړه شوې، ډیری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبر پختونخوا په قبایلي ازلو او د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورستر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې بیلتون پالې وسلوالې ډلې ال ای د لاند واخ لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو خارونو کې ښکار شوې دي. د پاکستان پوځوي چې د وسلوالو ذاتي عملیات ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسلوال وشلې دي. خو د وسلوال فعالیتونه څومره زیات شوي اولي عبدالحی کاکړ د چارو له پوهان سره د مرکې په اساس د ځنګړې ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون رایسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیل او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
خاص توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېد چې د قبایلي سیمو ځمکني کنټرول له وسوالو واخلي، چې له دې سره وسوالو ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
صرف
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوي دي؟ عامرانه دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړي دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبره هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او لنور هوادون سر مذاکرات او لوازدامې سوي، خو به هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنا چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دی. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سی که هغه ډسپاریټیز دی، لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دی، دا هی بیل سولوشنز دی، بلوچستان بیل پرابلمز دی، پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم د پاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت راټیټېدو وروسته ځینې خلک او هټیوال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن د شنبې ورځې د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ و. نور حال په دې راپور کې
د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت په چټکو راټیټېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړوالی ډیری خلک او هټیوال اندیښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیو پورته کېدو نیخ په نیغه د خوراکي وړینو توکو پر بیو اخیست کړی دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې د خوراکي توکو دکان لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورسته کې چې په افغانستان کې د ډالر بیا د 15 تر 18 و د کال د 18 تر بیا 15 پورې د ډالر وړیدا په افغانستان پر بیلابیل ولایتونو کې پر بیلابیل مارکیټونو کې د خوراکي توکو لکه د اوړو وریجو غوړیو دغه بایو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې خلک له اقتصادي بحران سره مخامخ دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د نن دوشنبې ورځې د معلوماتو پر بنسټ د یو ډالر د پیر او پلور بیا 1000 افغانۍ ته رسیدلې. په داسې حال کې چې 13 شاوخوا 20 افغانۍ و. یو شمېر افغانان وایي له دې عمله د خوراکي توکو په بایو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دوی نشي کولای اړین توکي وپیري. د کابل خار وسیدونکو انیسه چې د 4 اولادونو مور ده او د خیاطۍ پر مټ خپل بچیانو ته نفقه ګټي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سخت هوا سرد زمستان بیکاری
هوا سړه ده ژمی بیکاری او بیوزلی ده او خلک پیسې نه لري. ډالر پورته زیاتېوال هم بیل وړوي. د خوراکي توکو او د کالیو بیې د پام وړ لوړې شوې دي په داسې حال کې چې خلک په لاس کې هیڅ نه لري.
د اندېښنو ته په پام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک په بازارونو کې د بیو د کنټرول او د افغانیو د ارزښت د کمیدو د مخنیوي په اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې ده. دغه بانک پرون په یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره د کافي سرچینو د موجودیت ویلې دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې میر شاکر یعقوبی وایي چې خایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت راټیټېدل له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نقدو پیسو د مرستې له احتمالي کمیدو سره تړاو ولري.
قطع کمکای امریکا به افغانستان میتونه تاثیرات مهمون
پر افغانستان د امریکا د مرستو درېدل مهم او ناوړه پایلې لرلای شي چې وا هغه د اساري سرچینو د رقمیدو او د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بایو زیاتوالی دی چې اوس همداسې سیوی دي. دغه مسأله افغانستان کې د وارداتي او د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو سبب کیږي. لدې سربیره به د پړسوب یا تورم کچه لوړه او د تقاضا هغه رقم کړي.
تیرونه د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په وی خبري ناست کې د امریکا د وسنی ولسمشر بایدن دولت له لوري له طالبانو سره په مالی مرستو د نیوکو سربیره د غمر سپر درېدو ټینګار کړی وو. ټرمپ دغه سرګندونی د امریکا د استازو جرګې د غړي ټیم بورچ له غوښتنې وروسته کړي چې نوموړي هم د مرستو د درېدو سپارښتنه کړي وایي کړي وا چې د مرستې د طالبانو له حکومت سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت بیا له دوی سره د امریکا د مالی مرستو اداوی رد کړي دي. د سبانې دریو کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو په چوکاټ کې هر اونۍ د نقدو پیسو د 40 میلیونه ډالریزو کڅوړو مرستې کړي چې د نړیوال بانک د ارزونې له مخې دغه پیسې د افغانیو د ارزښت او دغه هیواد د اقتصاد په باثبات ساتلو کې د پام وړ رول لرلی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. سلامونه، وخت مو خیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکی است. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دره یو چوای چې سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر کیږي نورمالي مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن د شمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه مرسته په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسوی د پام وړ اغیز ولري. اوچا تیرونه ویلي و چې 2015 کال په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې دغه هیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی میرخان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تلعق سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت پیو بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي له حکومت غوښتل چې په غیواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرول کې همکاري وکړي. د بیان په برخه کې د سعودي سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد غواړي په بیلابیلو برخو کې افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوی. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرحوم جدي پر 2 مینیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته هیواد د ډلې لړمحاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو لاغو درې ودونه و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. نور دوه ودونه متحده امارات او پاکستان.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شر غلست پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په ساتھه کانفرنسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولای سي. تیر شنبه او یک شنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یو غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځنګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پراتو خندونو خبرې وسوي. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو د ویلامې په خبرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوی و خو د طالبانو کوم غړي پکې برخوانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد پر دې غونډه انتقاد کړی او ویلي و چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشرچی دنجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکې ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې دنجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهاني ونه لټوي. شیخ عیسی کڅم د چانو موانه خیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا دنجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2018 کال د اگست پر 15مه پر افغانستان واکمن سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په ورستوي کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یو وزنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او په انتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی، ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوی بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر، او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څیړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول واشه کاکړ دواړه میلمنو ته شرغلاست. وایم په پیل کې شغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په ورستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخ کې واقعا په دا وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم
د انجونو لپاره د زده کړو برخه کې په دو باندې هم بندیز ولګو او هغه اخري امید چې د انجونو درلو دا چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وي هغه ورڅخه وښتل شو. نو په دې اوس وخت کې داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل غلطه او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره ته بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر شوزو او انجونو لګول سوي محدودیتونه کم کړي؟ که څم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده.
په ځانګړي توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې دریو نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدل د لپاره او زمونږ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا ده چې په موږ باندې یا زمونږ په پښتنو سیمه باندې بدبختانه ټاپه لګول کېږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندې د زونه لري دا باید زما قدمه کوي چې دا منطقه تاسو ته پیدا کړی دا وامه شمنګ ته تاسو ستونز سره د دې د لاسه د دې د دریز د لاسه مخامخ تاسو د دې دا دریز په من باندې د خو باندې په تاسو سره اصلا ستونز زمنګ په کلو په باندې کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده او د دې جبران منګه په پښتني سیمه ډیر ګوري البته ټول افغانستان ګوري ز افغانستان ته ټول یا واستر کو کورم زما هیواد تریو سوریو تریو بیرت سوریلاند ژوند کو دریو ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي. که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي بل د دریو د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز په لویانو ملاتړ له لاسه ورکي او دریم که بین المللی فشارونه تا دی که څنګه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د خوځو د حقوق د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده مګر هغه تر اوسه پورې د ریښتونه ته یو تګلارم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي او دا غوړه نه غني چې د خوځو په مورد کې د ریو سره کینې او خبرې او فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او انانوي اغیز دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلیست دی سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی د دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره موږ ته صدمه راځي لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدله چې خزه کچیر ته د بهر روز یا غسړی ته خدای نه خواسته د یو بغیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو د خارونو نه دیو ته فاصله ایجاد شوې دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دیو نه لري پاتې شي.
شغل زغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکام له مخې منع کړی. د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې دنجونو تعلیم او تحصیل روا دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې دنجونو زده کړې مشکل لري. دا متفاوت دریزونه دي. بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي، اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغو بندیز په مقابل کې خبرګون ښودلی دی، دغه د اسلام سره په ټکر کې ښودلی او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یوه موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سترې محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نومه یو کتاب لیکلی په هغو کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلي دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې دی او فساد د ایجاد ګرځي. زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغو قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې دی یعنی هیڅ تخطی یا انحراف اخلاقی انحرافات او دغه شی ترسره نه شي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغو قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي. همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ د ټولنې فرفا د صحت په برخه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې په اندازه باندې شاید منځته نه شي. اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي یعنی په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه میرمن پلوشه کاکړ. د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پر څه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمه نفوس یې یو ګړي ښځې دي د هغه فلسفه فالجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظ د سیاسي د لحاظ د نړیوال اړیکو د لپاره په بین المللي توګه او بل ځای کلتوري د لحاظ نه هم چې منګه وس شرمیکو. یو حقیقت ویم وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم خبرې کوم معنی خلق پښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لار نه ده، ولې د یو تفاهم تر نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه او دلایل وړاندې کړو بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم یو خبرې کوم ماته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوکو کورانه سوکو فامیلی سوکو یو چازی گوله ده؟ تاس فکر رو که چه دری اغیزه زمانگا دا سیاسی دا لحاظ نا پا نریواله که منگ تا دا یو تاس تسویه ما ما تا دا یو خز پسفت بسی پا آمیانه تو که وید لکه دا یو شرم تکی را دخکاری چه زبی باس نشم کوله چه پا دا یو اشتما پیره که زما خز دا کور نا دا بحر اجازه نلری او دا تعلیم چه ابتدائی ترین حق د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دی د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دوی نه پوهیږي چې اسلام څه ویلی او دوی څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته ده، دا د بل دلایل ده. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي یو څه معلمې وي ډوډۍ ځان ته پیدا کوله، خپل جامه یې اخیستله، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورني ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شو ورته هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. امچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډیر عام تازه تاسویم پیدا کیږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو
داول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته منګه ساده ما وړاندې کو چې منګه ویو چې نه ول زمنګه اسلام افغانستان ول داسې فرق لري منګه تو بیرون کې د ګرځېدل د پاره دا د امن اقتصادي د سي په مجموعی توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک یې منځته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غکوم زه دا ویم دا د واوري د ټولن ټول زمنګ هیوادواله ته چې دیری جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمنګ د حسي دي چې منګه په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ ویشل شو زمونږ سیمې ویشل شي او دا اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا غټه کې چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته ساده مرسي به آینده کې د دې جغرافي سوګم نشي کولای
شغلې زغم مخکې میرمن کاکړ د صدمي یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړی دي دغه محدودیتونه د به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانی ال افغانستان په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوی ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی تراجع دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په مغو وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په ځکړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې وو ورسته په انتون شو او د پانتون د دې وسګورو چې انسټیټیوټ باندې رقابلګي ونرسنګ برخو کې هم د بندیز ولګوونو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم د تراجی کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت تړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ دوه میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ zarar وینو د افغانستان غوند یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه سو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د غټولو ازرار کې اقتصادي دی او کې پسیحي برخه کې دی د غټولو ازرار د مسولیت دی تراجی دی او د 8 میلیونه خلک چې د افغانستان او تلې دی مهاجر شوی دغه اکثر دلایل هم دا دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده د ځوانانو مغه دی په د اروپا ته پراتک باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سمخ کیږي په داخل د افغانستان کې فقر او اندازې تر دې لای دی چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولار د یو خپل خلک دي تر بولی شي یعنی زده مجبورۍ د لاس خپل ګردي خرڅوم نو د غټول اوقیت چې دي د غټول مسولیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بيځای محدودیتونه چې نه په اسلام د نظر ته توجه کیدلای شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصول د نظر نه شي توجه کیدلای دغه بندیزونه دی وجه چې څومره ازرار افغانستان ته راجی دي د غټول مسولیت
امدی ته ګرځي ډیر مننه میرمن پلوشا کاکړ د نړی دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهانې تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې خلاصه توګه به تو يم درې د پاره چې دلایل نه لري دیو دي سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د دې کار نه دی ځانو باسي د دې خپل منځي اختلافات په استدي کې چې د دې د درس د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سیدین د چې انده انسانیت دین دی
اسلام د تمدن دین دی، دا د مدنیت دین دی. متاسفانه چې دی وقانې کوننده دلایل نه لري چې په دغه خاصه جلسو کې د دې د نفوس او د ریو ګډون پکې نشي کولای، کنه دا خو هیڅ خبره نه وي. کټول نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باسو شي، ځکه زمونږ همیشه هیله دای شي اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې دا ټول علما سره یو ځای کینی او د دې وګړي باندې کې په ټول نړۍ کې د دادا خدای حق باندې کې مکتبونه باندې کې تعلیم باندې کې او اسلام د سویل دی بند شي، لکه څنګه چې په ټول نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان وکړي چې نه، اسلام ویل دی چې ټول بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه، موږ به خوشحاله شو چې حداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی. مګر که چېرته یوازې په ټول نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنی د دې لري چې نقص د دیو کې دی. لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام بذات خود ندارد عیب، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوي، لکه کوم کار چې دی وکوي. اوله دوره کې ومونږ ویل، زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه، دیو نړیوالو سره کینې، نړیوال تعهدونه دي او دیو دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دیو د ناستې توان نه لري، زه باید په زغرده تاسو ته ویم، دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دیو قناعت ورکړي. خپل منځي اختلافات لري چې دیو نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ په نن خو چې یو ماشوم ته مو دغه مشکل هم داسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم. که چېرته دلایل ولري ولې نه کینی؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما تر قناعت راکړي نړیواله تر قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی. نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي، چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه، دا کار اشتباه وه. منګه د یو انسان په توګه خپل حق واړو. یو انسان ته توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زیږول شوی یاستو، منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی. دا جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو میرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم. پس دا خو زما ګناه نه ده، زنده حق چې ام تاسو جنسیت د یو نر تعین کړی دی، خو زه یې هم تعین کړم، پس ګناه څه ده؟ دیو په اسلام ته دا صدمه واردی کې دا نقص دی. دا داسې معنی لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه ښځه محرومه وي.
اوسني حاکمان وایي چې دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي. داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي؟
زه فکر نه کوم دغه خبره حقه یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي. د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و. د نجونو ښوونځي جدا و، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې سینفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پراس کې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري. او دغه خلک چې میډیا ته راځي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپله فکر نه کوم چې دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا. د دوی هیڅ امکان نشته یو که داسې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان د یو هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري. اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نورو خبرې، دغه اصلي ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډیر مننه میرمن پلوشه کړ وخت کم دی کډار ته وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شو زونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط سرایت به پی کې دی کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دی ورسره تعهدونه کړی دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړی دي دیو باید پابندي ولګول شي او دی باندې مشروط شرایط باندې ځامې شدا تاکید کوم چې دی باندې دا کوئی دات راوړي او د دیو سره بین المللي ملي کانفرنسونه کې کینی او یو مطلوبه نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کوم تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په دې اړه ورکړل د کانفرنس دایر شو. نو ټول دا کلام د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا د افغانستان سمرسته کو او یو کډری سره تعامل کو باید بشری حقونه قربانی نه شي ټول بشری حقونه په خاص ډول د خزو د کار او د زده کړو حق بدون دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره راخپل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي رادیو مو وورید نن مو په افغانستان کې پر انجنونو او شوزو د لګول سو یو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه بحث ملمانه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. ازادي رادیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی تا پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑوشی
ته ورندارې چې د سترګو تور دی ورک دې غریبې پسې لملکا نازولې ورور دی ورک دې چې دواتا کړلا سپورتا چې دواتا کړلا سپورتا پلیاس بندرا پسڑا شی ولی والدہ سے اوشی چی گلاب گلاب زوا